سلامونه ده سهار شپږ بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایم و ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د هند بهرنیو چارو وزارتوي په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت فعالیت دوام لري او دوی له افغان ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یوه اعلامیه کې وویل له بیړنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول. په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړه لاس اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبې په نوي ډیلي کې خبرونه تو ویل وزارت تیرونه یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي. هغه زیاته کړه دوی د سفارت او په ممبئی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. ښاغلی باغچی د سفارت ادعا چې ګواکې هند یې د فعالیت د دوام سم ملاتړ نه کوي رد کړه او ویل د ده په باور دغه ادعاوې سمې نه دي. هغه دا هم وویل چې افغان سفیر له ډېرې مودې راهیسې حضور نه لري او په دې وروستیو کې یو زیات شمېر نورو ډیپلوماتانو هم دندې پرې ایښې دي. د فرانس پریس وینا په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. هند چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني تیر کال یې کابل ته یوه درې کسیز تخنیکي ټیم واستوه او ویې ویل هغه به له افغانستان سره د هند پر بشري مرستو څارنه کوي. هند د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د 50,000 ټنه غنمو تر څنګ د طبي وسایلو په ګډون د څه باندې 200 ټنه بشري مرستې له افغانستان سره کړې دي. یوې څارونکي ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بي پيلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویلي دی چې د هومس په مرکزي ولایت کې په دې برید کې ملکي او نظامي کسان وژل شوي دي. دغه وزارت په وینا دا برید تروریستي ډلو د بي پيلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړی خو په مشخص ډول یې د کومې ډلې یا سازمان نوم نه دی اخیستی. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي په دې پیښه کې تر 100 ډېر کسان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. رویټرز د یو ائتلافي چارواکي په حواله چې د سوریې د حکومت ملاتړی دی راپور ورکړی چې په دې برید کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. خو د سوریې د روغتیا وزیر د دغه هیواد دولتي ټلویزیون ته ویلي د شپږو میرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون 80 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ایهور کلیمنکو وایي په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل شوي دي. نوموړي پرون ویل په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یوه مغازه او یوه قهوه خانه په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دغه مرګونی برید قصدي تراګریز برید بللی دی. زیلینسکي لیکلي د روسیې تراګری باید ودرول شي. روسي چارواکو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لشپږم ټولګي پورته ټول انجونې زده کړو ته پرېښودل شي. اوچا دغه غوښتنه پرون په خپله ایکس پاڼه کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پوسټ کې کړې او ویلي دي تعلیم د بشر اساسي حق دی او د یوې پرمختللې او سوکاله ټولنې بنسټ دی. اوچا ویلي د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې ښوونکو ته درناوی وړاندې کولو تر څنګ یو ځل بیا د انجونو لپاره د منځنیو او له هغې پورته ښوونځیو او نورو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو او ثانوي او هم له پوهنتوني زده کړو بې برخې شوي دي. او د آسیایي سیالیو په لړ کې به نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیمه پای لوبه ولوبوي. دغه لوبې د آسیا جام په لړ کې د چین په هانګژو ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د ټیم لپاره ګلبدین نائب لوبډل مشري کوي. هغوی خپله وروستۍ لوبه چې د کوارټر فاینل یا یو اتم پړاو د سریلانکا په وړاندې وګټله او په نیمه پای لوبه کې د پاکستان په وړاندې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ. افغانستان په آسیایي سیالیو کې تر دې دوه واره مخکې هم په کرکټ کې برخه اخیستې چې دواړه وارې د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام د مطالبه معرفي ته مو بیا هم خراغ لاست ویم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناستې ته وینا کړې.
د دې ترڅنګ چې چین زموږ ګاونډی دی او ډېرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد
په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو په غبرګون محمود خان اڅکزي ویلي
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي دغه د مشر ریکارډ موږ هغه ته ماجر کارډ وکړی. دلته پولیس یو کې ماجر کارډ نیو وخت چیرې کې دا پرسون سړی دی، د پټه دی دا پرسون سړی دی، دغه د دې اردو نه ده.
افغانان وایي چې د پاکستانی پولیسو له لاسه په تنګ دي.
سهر غوانه چی بیام نن رس پاکستان که دیم ماجیرن آله دی خراب و پاکستانی پولیس و دی افغان ماجیرن و کورون و تدش پیل خوان نواتل و احلی کول.
پا کندار که دی سلور و تاریخی عبیدو دی ترمیم چاره پهل شوه.
پا هم که دروش دی سلور و عبیدو مجر دا اغا دا رغوینی افتتاو که اغا هم یو دا میرویش نیکا گمبت دا دا احمدشاه بابا گمبت دا او دا احمدشاه بابا کور دی او دا اغا رکم احمدشاهی حوز دی پا سپین بولدکی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوګست راځو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي اوس د دې وخت رسیدلی چې د دې خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفادې دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي اتصال په مرکز بدل شي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناستې ته په وینا کې کړې دي. د هغه د خبرو یوه برخه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې دي.
د دې ترڅنګ چې چین زموږ ګاونډی دی او ډېرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد
هغه ویل حکومت یې چمتو دی چې د چین په توافق او همکارۍ د واخان پر کوریدور کار پیل شي. چین د 2021 کال په اګست کې واک د طالبانو له رسېدو راهیسې ورسره ښې اړیکې پاللې او تیره میاشت هم کابل ته خپل نوی سفیر واستوه چې د طالبانو سرپرست حکومت یې رسمي او تود هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چین ته دا لومړنی سفر و. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو پر پراختیا، جغرافیوي اتصال، د چاپیریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت بحث کیږي. د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ او سیمه ییزو چیلنجونو پکې بحث کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورونې په تړاو د غبرګونو په دوام د پاکستان د عوامي ناشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په غیواد کې له افغانانو سره د بد چلند پات رسېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د سې شنبې پر ورځ اعلان کړی چې ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر پایه د پاکستان له خاورې ووځي، کنه دوی به په زور وباسي. نور حال په دغه رپورټ کې له نوریاس نوري واوري.
د پاکستان د حکومت د دغه اقدام په وړاندې د غبرګونونو په دوام د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په هغه هیواد کې له افغانانو سره د بد چلند د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. هغه په یوه ویډیویي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه کې ایښي ویلي، اکثره هیوادونه بهرنیو اتباعو ته چې ډېر کلونه یې په خاوره کې اوسېدلي تابعیت ورکوي، خو د ده په خبره پاکستان کې خبره بل ډول ده. دلته افغانان په یوې یا بلې پلمې ځورول کېږي.
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي دي د هغو د مشر ریکارډ دی، موږ هغو ته ماجر کارډ ورکړی دی. دلته پولیس ته وکړي ماجر کارډ نیو وخت چیرې کې دا پښتون سړی دی، د کوټ دی، دا پښتون سړی دی، دغه د دوی اردو نه ده زده.
د پاکستان د مخاتو حکومت د کورنیو چارو وزارت د سیشن بی پورز لې یو میلیون ولک زیاتو افغانان ته چې په وینا یې په پاکستان کې اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د روانې نومبر میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي که نه په زوره به وویستل شي. د پاکستان دغه اقدام په هغه هېواد کې ډېری افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې یوې افغان کډوالې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیسو د افغانانو د ځورولو لړۍ تېزه کړې ده.
نالا دی خراب و پاکستانی پولیس و دی افغان ماجیرین و کورون و تدش پیل خان نواتل و حلی کول آوات تا پخز و ماشومان باندی رحم نکو و طولی تانه تا بوان هاود برتوائل چی صرف دری برزی وقت لاره چی کورون خالی کج
په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ترانس سومالیا د فورم په څنډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د وزارت پرون پنجشنبه په خپله اکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې ښاغلي جیلانی په دې کتنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره د پاکستان پر ژمنې ټینګار وکړ. په دې اړه چې آیا دواړو وزیرانو د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې وکړې که نه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د راپور تر جوړېدو پورې له خپل پاکستاني سیال سره د متقي د کتنې او ترسره شوو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له پاکستان نه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو د ورورګلویز او ښه ګاونډیتوب پر اساس چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نورو بنسټونو هم غبرګونونه ښکاره کړي او د اسلام آباد دغه پریکړې ناسمه بللې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اروپا پارلمان پرون په افغانستان، چچنیا او مصر کې د بشري حقونو د وضعیت په ارتباط باندې درې پریکړه لیکونه تصویب کړل. په افغانستان کې د بشري حقونو په ارتباط باندې د اروپا د پارلمان غړیو اندېښنې وښودې او ویل چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو څخه سختې سرغړونې کړې دي. دوی په خپلو پریکړه لیکونو کې د نړیوالې ټولنې او اروپایي اتحادیې څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي او همدارنګه تر څنګ یې د افغانستان له مدني فعالانو او بشري حقونو مدافعینو څخه ملاتړ ګړندی کړي. په دې اړه ما یو رپورټ جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته به تاسو ته خپور کړو.
د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دي او سمدستي باید لیرې شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې باید د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د ځانګړې مرستې او محافظت پروګرامونه تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندی کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسر وویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغو محدودیتونو او راپور شویو تاوتریخوالیو پوښتنه وکړي.
باندې دوه کاله کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه ګالي. په تیره بیا ښځې ونجونې، سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د ډیموکراسۍ، د قانون واکمني او یا بشري حقونه یاد کړي. موږ د ایران د ښځو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغانو میرمنو لپاره هم همغه د ښځې ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د ښځو په وړاندې د طالبانو پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره چې لویه بېلګه یې له تعلیم او کاره د هغوی منې کول دي، همدارس په ټوله کې د افغانانو د بیان آزادي، خوندیتوب او نورو بشري حقونو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو بې له شکه چې د بشري حقونو سختې سرغړونې کړي. پر خبریالانو، پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یې زور زیاتی کړی، وهلي ټکولی دي. په هم مزر کې د خلکو د دورې وهلو سزاوې هم تطبیق کړي.
شان کیلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتو سو هغو قضیو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوي او پکې د سارایي وژنو، په زور تریتم کولو، بندیانولو او ګڼو نورو سرغړونو یادونه شوې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالف ډلې مشر احمد مسعود هم د اروپا د پارلمان په پرونی غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت استازي هلته نه و موجود. طالبانو له د اروپایي پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او څرګندونې رد کړې وې چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونې پکې شوې وې. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسیدل. دوی د نړۍ له فشار سره سره په پراخه کچه د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې. نړیوالې ټولنې په تېره لویدیځو هیوادونو د همدغو محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره مرستې او همکارۍ تر ډیره بندې کړي او یوازې په لږه اندازه بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي.
افغانستان د هندوستان پر ځمکه د درمشاله خار ته رسیدلی دی.
هلته د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 د کابل پر وخت سهار 9:30 پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنګلاديش څو یو ورځنی سیالۍ ترسره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیوالې سیالۍ کړي دي چې شپږ افغانستان او 8 بنګلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال له دې عمله له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
لا آزادی رادیو سره اوسه زمک سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالي ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
آزادی رادیو څلروش ساته.
د چین د بهرنیو چارو وزیر د ترانس همالیا فورم د درېمې غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې لوی وادو وغوښتل چې یو د بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. د وانګي د څرګندونو اشاره ظاهران هند ته وه چې دواړه هیوادونه د پولې پر سر لانجه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د دې سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر زیاتوالي او خپل منځي باور ټینګار وکړ او ویل افغانستان اوس د دې ښه فرصت رامنځته کړی چې دا هیواد د سیمې د اقتصادي نخلون په مرکز بدل شي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د سیمې هیوادونه باید یو بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. وانګي دغه څرګندونې په تبت کې د ترانس همالیا فورم غونډې ته داسې مهال وکړې چې له هند سره د هیواد اړیکې د همالیا د ختیځې برخې پر سر کړکېچنې دي. د غونډه د نیانګشي په ښار کې چې د هند له اروناچل پرادیش ایالت 180 کیلومتره لرې دی او پیکینګ هغه د تبت برخه بولي جوړه شوې وه. د چین د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې موږ باید متقابل احترام او باور ته غاړه کېږدو، په ګډه سیمه ییز یووالی وساتو او د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړو. د چین او هند ترمنځ اړیکې په 2000 کال کې له سرحدي شخړو وروسته چې 40 هندي او 40 چینایي سرتیري پکې ووژل شول ترنګلې شوې. روان کال د چین د هغې نقشې خپرولو هم هند په غوسه کړ چې پکې د همالیا په ختیځه برخه کې د هند اروناچل پرادیش ایالت د تبت جنوبي برخه بولي، هغه جلا غوښتونکې سیمه چې د چین تر کنټرول لاندې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ترانس همالیا په دې دوه ورځني فورم کې چې پرون پنځشنبه پای ته ورسېد، افغانستان، پاکستان، نیپال او منګولیا په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو ګډون کړی و. د هند استازي لکه د دې فورم د مخکنیو د 2013 او 2019 کلونو د غونډو په څیر په دې غونډه کې هم ګډون نه و کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترانس همالیا د فورم یو ګډونوالو، هغه د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دې سیمې شریکې ګټې په اقتصادي ثبات، اوږدمهاله همکاري او خپل منځي باور کې نغښتې دي او زیاته کړه چې ترانس همالیا سیمه د نفوسو او طبیعي منابعو له پلوه یوه بډایه سیمه ده او د ګډې همکارۍ په نتیجه کې کیدلی شي چې سیمه له خپلو طبیعي سرچینو او منابعو پوره استفاده وکړي. د ښاغلي متقی په خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفادې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي نخلون په مرکز بدل شي. نوموړی چین د افغانستان ښه ګاونډی یاد کړه او له دې هیواد سره سوداګریزو او اقتصادي اړیکو ته د پراختیا ورکولو په ترڅ کې د واخان دهلیز یا کوریډور د جوړولو یادونه وکړه او ویویل موږ ته مهمه ده چې له چین سره د تجارت او ترانزیت د لا ښه والي لپاره افغانستان او چین سره وصل شي.
افغانستان حکومت لیواله دی چې د چین په توافق او همکاري پر واخان کوریډور باندې کار وشي او د هیمالیا د غرونو لړۍ زموږ او د چین ترمنځ د جلاوالي نښه نه بلکې د اتصال مثال شي او افغانستان او چین مخامخ له یو بل سره ونښلي. دا به نه یوازې د دوه اړخیز تجارت لپاره لنډه او ارزانه لاره رامنځته کړي، بلکې د افغانستان له لارې په ګټه اخیستو چین له ایران سره او همداسې منځني ختیځ سره پلند او ارزانه لار وصل کېدای شي.
خاغلی متقی همدارنګه وویل چې حکومت د چین د ولسمشر د یو کمربند نیوې لارې د نوښت او همدارنګه د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور ملاتړ کړی او چمتووالی ښودلی چې افغانستان د دې کوریډور یوه برخه شي.
د ترانس سومالیا د فورم د سګنې غونډې کوربه هغه سیمه ده چې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د بشري حقونو ډلو او یو شمېر لویدیځو هیوادونو تل اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په تېره اګست میاشت کې په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات په یو شمېر چینایي چارواکو د ویزې بندیزونه په دې خاطر لګوي چې په هغو هڅو کې لاس لري چې د شپې دولتي ښوونځیو ته په زوره تبتي ماشومان جذبوي او په دې توګه غواړي د تبت دودونه له منځه یوسي. خو پیکینګ دغه اداوې په کلکه رد کړې دي. چین د تبت په څنګ لوري شنجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور مسلمانان دي هم له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو ادعاوې رد کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به له فریدي سیاله د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري اخراج په اړه د دې هیواد د موقت حکومت پریکړې ته په اشاره لیکي. په پاکستان کې یو افغان کډوال چې په تېر حکومت کې څارنوال وای په تېرو څو میاشتو کې څلور ځلې د اوسېدو ځای بدل کړی څو ونیول شي. د واشنگټن پوسټ په ټکو د افغان د هغو طالبانو څخه چې د دوی وسلوالي د زندانونو د میلو تر شا چولی نه تختی بلکې د پاکستان له پولیسو تختی چې دوه کاله وړاندې ورته پناه وروړې وه. واشنگټن پوسټ وړاندې وایي د دې افغان ویزه پای ته رسیدلې او دی دې ته سخت اندېښمن دی چې د خپلې میرمنې او پنځو ماشومانو سره زندان یا کابل ته ونستول شي. د پاکستان حکومت د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په درېیمه په دې هیواد کې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اسناد نه لري یوه میاشت مهلت ورکړه چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وویستل شي. پاکستان ادعا کړې ده چې په دې هیواد کې د څلورویشتو بریدونو څخه څوارلسو کې افغانان لاس لري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خپلې شبکې دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په خبره ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د نومبر تر نومړۍ نیټې پاکستان پرېږدي کنه دوی به یې په زور وباسي. د هغه په خبره دا مهال په پاکستان کې څه باندې یو میلیون اولکه غیر قانوني افغان کډوال میشتي. د پاکستان حکومت دې پریکړې ته د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو د بشر حقونو د مدافع سازمانونو غبرګون ښودلی دی. واشنگټن پوسټ زیاتوي د اسلام آباد دا پریکړه تر ډیره په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ څخه نهیلیتوب او د میلیونونو افغانانو د کوربتوب له اقتصادي بوج سره د اسلام آباد له زیاتېدونکې ناخوښۍ سره تړاو لري. له برېټانیا خبرېدونکې انډیپېنډنټ ورځپاڼې هم د افغان کډوالو وضعیت ته پام اړولی او لیکي یو افغان قهرمان پیلوټ چې د دې ورځپاڼې تر پنځه میاشتنی کمپاین وروسته په برېټانیا کې د کډوال په توګه ومنل شو اوس هم په هوټلونو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. د ورځپاڼې په ټوکو د افغان پیلوټ چې له طالبانو په تیښته بریالی شوی او برېټانیې ته په یوې کوچنۍ کښتۍ کې ځان رسولی و که چیرې ځان ته کور پیدا نه کړي نو له هوټله به ایستل کیږي او بې کوره به پاتې شي. دغه افغان پیلوټ انډیپېنډنټ ته ویلي ډېر هڅه یې وکړه چې یو ګډ کور یا اپارتمان پیدا کړي خو دا ډېر ستونزمن کار دی او که چیرې وضعیت همداسې مخ ته لاړ شي نو په سړکونو به پاتې شي. د جولای په میاشت کې د انډیپېنډنټ شمېرې ښیي چې څه باندې اوولس زره کسان چې څه باندې اووه زره ښځې او نجونې پکې شاملې دي اوس مهال له برېټانیې بهر په دې تمه دي چې په برېټانیا کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي چې د درویشت میلیون افغانیو په لګښت به جوړ شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پنجشنبې په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د درویش میلیون افغانوی په ارزښت به ورغول سي.
پام کې درو چې د څلور عبیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبد ده، د احمدشاه بابا ګمبد ده، او د احمدشاه بابا کور دی، او دغه رقم احمدشاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی 23 میلیون افغانۍ دی. په 23 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون چې د خارجي موسساتو خاصه دي، 21 میلیون افغانۍ چې د اسلامي امارت تخپلې بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي محمد صدیق مهمند د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د ښار د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرقی شریفی او احمدشاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمدشاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادی څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب، د شرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه پاینده کې د خیر په نظر کې ونیول سي، زمو شرط هم ښکلا ورکول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښ دي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمان درلو دي چې موږ د تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي. له خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات ښه وساتي او دغه تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر ښه رول ولوبوي، بلکې نورو ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی مخ ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنۍ هغه ځایو ته ځي. دغه زموږ ساسته لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمدشاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمدشاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمېر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
تاسو له پیغامونو
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادۍ ته. زه یو متقاعد افسر یم. ما د کرزی او دغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غنی ځان او مخکې تقاعد شوی یم. در کل هم تقاعد اخصاص خود تقاعد بندی د دو کال کې تقاعد بندی، مکاتب بندی، پانتونون بندی، نور دولت خود خلکو خدمت کی وی. دولت هغه د خلک یارم وی، آسوده وی، کار ولی رجوان لری، پانتون ته خلک لارسی، مکتب ته وی.
سلام علیکم دوزاده ای راه دیو کار کرون که ها دیدون کتر بازل سلام د موږ داسې یو دولت ته امارت ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بدر ورځ د مشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي، ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی سره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم، او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي، هغه وعدې عملي کړې نه دي، ځکه چې دی اپا عمومي اعلان کړه. عمومي اپا اعلان شوه د خدای سه وعده وشوه، د خدای سه وعده ده، د عمومي اپا د خدای سه وعده ده، خو دا د خدای سه په وعده دی په خپله ونه درېدل. نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کې. نو چې د خدای سه د وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري، نو بنده خو کومه خبره نه ده، غوس خولم اړولی شي، ژبه اړولی شي، پارخوا باندې نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شی نه ځي، که کچالی دی، که انګور دی، که مړه ده، که نور سبزیجات دي، دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي، په اوبو لاهو کېږي. کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دي، ماشونه د دی دي، افغان د جلاباته تل ویایي چې موږ ته 60,000 څلورویشت درکې وي، او د دی خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکې وي. دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو، دغه د الله د قضاوت وکړو، موږ یې نشو کولی. نور م په خدا سپارم مخې ته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کرکټ نړیوال جام هر بار
هر ویکټ څلوریزي او شپږیزي له موږ سره تا کړت پر افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره
نړیوال جام به څوک وګټي
very very good I was going to say superb but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو مهیروي
وخت شپږ نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته د هند بهرنیو چارو وزارت وی په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت فعالیت دوام لري او دوی له افغان ډیپلوماټانو سره په تماس کې دي د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یوه اعلامیه کې وویل له بیړنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس اخیستی دی د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبې په نوې ډیلی کې خبر توویل وزارت تیرونه یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي هغه زیاته کړه دوی د سفارت او په ممبئی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماټانو سره په تماس کې دي یوې څارونکو ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوی دي د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې بي پيلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت د اوکراین د کورونی چارو وزیر ایهور کلیمنکو وایي په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه یو 50 ملکیان وژل شوی دي نوموړي پرون ویل په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یو مغازه او یو قهوهخانه په نښه شوی دي او د آسیایي سیالیو په لړ کې به نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیمه پای لوبه ولوبوي دغه لوبې د آسیا جام په لړ کې د چین په هانګژو ښار کې ترسره کیږي
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل لغه را په دې خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نو ورکول کیږي موږ سره ملما دي د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح په پایل کې په خپل د تقاعد پاکله خبر راته وکړي چې تقاعد یعنی څه
تقاعد یو د هغه اساسي حقوقو له جملې نه راځي دي مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته کومه دوره د خدمت نه چې ده لغنه ورسته لغنه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي او کدی چرته د دې دنیا زی د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان باندې راغلی ده په 43مه ماده د اساسي قانون د 1402 کال نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی وسی دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې وسی ستره محکمه لوی څارنوالي د مستقله کمیسیونونه یا نور یا هغه کوم جوړښت چې د 1402 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی هغه شرکتونه چې 50% نه ډېر سهم د دولت وسی که څوک عمر 15 نه پورته کیږي او یا یې هم 40 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي یا معلولیت معیوب شي یا یو ستونزه ورته پیدا شي نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي البته کوم معاش چې اخلي له هغه معاش نه یو اندازه وزه کیږي او بیا د هغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپله سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له هغه حق نه مستفیده کیږي که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورثې لپاره هم داسې یو میکانیزم په نظر کې نیولی ده چې د هغه ښځه که چېرته ښځه اوسي د هغه میړه یې مثلا او اتلس کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي. داسې یو فورمول ده نو هغه نه مستفیده کېږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته د یادونې وړ ده چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجیوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولې تقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو له خبرو نه موږ دا معنا واخیستله چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کېږي، یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې پرې باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو کلونو د کار ثمره ده چې له خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بالاخره چې کله دی کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کېږي. همداسې یو څه دي که نه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي او دا باید د دوی نمایندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کېږي او بیرته همغه خپل امتیاز یې یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه، البته د حکومت بودیجه هم نه بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کېږي او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته شدید سازداري کوي، د دې حق نه یې برخورداره کوي.
بله، اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو، هغو کسانو ته چې غودوی یو څه سپینګیري سوي دي، مېرمنې یو څه سپینسري سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومان یې پاتې دي، کونډې پاتې دي، په ارزښت به خبرې وکړو چې دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري.
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه یعنی همدغه هیله څلوېښت کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت کې لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي. نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده دیدی د هغې کورنۍ ته، او که چېرته یې مثلا پله ژوندی نه اوسي نو د هغه کونډه یې مثلا لورګانې یا اولادونه یې په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنی امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوه تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره، ځکه یو کس څلوېښت پنځه کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لاغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو بیا ناهیلي کېږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپل وقتیا تر آخر د عمر یو انسان ته په کار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ور نه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خواته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله مصباح صاحب، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، نو له هماغه را په دې خوا د خلکو تقاعد هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې اکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
او په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شوله هغه د موږ مامورین دي، لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل په دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا ورته ورکړ شي. د دې تر څنګ دا هم یادول ور ده چې متقاعدین په ټوله کې په څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې آسیب پذیر قشر ده، ځکه چې د دولت لخوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالی وزارت چوکاټ کې ده، د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې له اقتصادي لحاظ نه ورته خاص توجه نه ده شوی، سیاسي استفادې هم ترې شوي دي. مثلا تېر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و، هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر یې راټیټ کړ. مثلا اصلي عمر د تقاعد پنځه شپېته و، هغه یې تر اته څلوېښتو یا پنځه پنځوسو کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د مونږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په دغه دوه زره او اتلس او نولس کلونو کې وشو. نو یعنې داسې یو سیاسي استفاده ولا ترې نه چې ویې کړله. په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شوي ول، کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنې بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي، هغه کې دې مسلې ته خاصه توجه نشته ده. سره له دې چې تظاهرات یې وکړل، ډېر غږونه یې پورته کړل، اما خاص توجه ورته پخوا هم نه وه شوي. اوس خو بیا بیخي حکومتداري کې خود مونږ هېڅ هم نشته. حکومتداري د طالبانو وخت کې په عوایدو کې ډېر تکړه دي، ټکس او مالیې او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي. اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کوم اندازه چې قانون ورته په نظر کې نیولې، په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاصه توجه ورته نه کوي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي، په کلونو یو څوک چې تقاعد یې کړی پیسې نه ورکول کېږي، بیا که نظام بدلېږي یا هم دغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کېږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه دوه کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دغه مستحق خو بیا کېږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګورې دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفیده شي. موږ یوه ستونزه را پیدا کړله نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځان ته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي، لکه دغه د تقاعد حق، ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنې که یو څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښي ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وي چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وه، هغه څه په خواشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغه ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. کسان چې خدمت یې کړی ده، اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي، له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع شوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې شوي، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه چې کسان چې تقاعد یې کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته هم نه ورکول کېږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره، اصلي بحران منشأ سرچشمه لنده غزینه نیسي. مونږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، عمده علت دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین مو درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لاری ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه وه، مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و، یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یو دم راټیټ شول، بیرته دا حقوق نه ورکول، دغه په خپله د اقتصاد د بحران یو په جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین وله دوی له اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خود اکثرا راپورونه وایي چې 90% کریاونه وی فیصد فقر ملکر ملتون را پرون وی نو دیده سو فقر اکم محاسبه تا چه ورشی یو امده عملی هم داره کیگی چه دوی تا اکم حقوقی چه دینه ور کول کی نو کلش پیسا ور نکرشی خطابا اقتصاد خرابوالی کی تاثیر کی
بله مصباس نریوال طولنه لکه چنگ چه پکار دا پده موضوع که خپل غاک نپورده کهی چه پا افغانستان که لنورو مشکلاتو سره لنورو حقونو سره چه خلکو سره خستل کی یو هم دی تقاوت حق دی چه فکر کوی ولی آیا دوی خبر ندی دوی تا دا موضوع دیر عادی کاریگی که دوی یو دول بی پروایی خیلی خو کسانو پاکلا چیم دغه تقاوت تا ضرورت لری
نریوال طولنه پا دیر رو مواردو که دی اگه څه چې دوی ګټه پکې نه وسی اصلا خاطر توجه نه کوي نړیوال ټولنې فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټه پکې نغښتې وسی هغه نشته هغه ته هیڅ توجه نه کوي په هغه باندې هیڅ فکر نه کوي نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده ولې توجه نه کوي یعنې د طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې هغه هم بېرته هغه کوم فشارونه چې باید راوړل شي نشته د ښځو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې او شیان په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیه او دغه خلک د دوی د اهدافو د رسېدو لپاره یو وسیله دي نیابتي جګړې په منطقې کې د خپل د قدرت ازمایښت او دې تر څنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي کوم استقلالیاتی ملګرو ملتونه باید ولري دغه ساز یا سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې یا کوم ادارې چې دي چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه دا څه نشته په خواشنۍ سره باید وویل شي دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي بحث وکړي فشار راوړي مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي دوی غږ وکړي په طالبانو شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي ولې په خواشنۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري او هغه اصلي هدف چې د خلکو عامو وګړو ته یې ګټې دي چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي که د تقاعد د حق مسله وسي که د تعلیم وسي که د هر مورد وسي نه د دوی په اجنډا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي او نه هم ورته خاصه برنامه لري
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ یا هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي دوی ته باید حقوق ورکول سي او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد و همدا اوس کې موږ تاسو خبرې اوري تاسو دوه کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بل اخره دا نظام بدل سي د دوی حق به ورکول سي یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټینې کی څه ډاډ دوی ته لري مس باسب
ښه ډاډ خو دوی ته داده چې دا د دوی حق ته ګوره دا د حق یو تعریف داده چې حق به تل ثابت اوسي اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولای نه شي چې دا حق نشته ده دوی حق ده دوی خدمت کړه ده په هر حالت کې بل دینه مستفیده اوسي د حق نه د اساسي حقوقونه کار د مستحق اوسي د کار حق اوسي د هر حق اوسي نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي ځکه دا یو ثابته موضوع ده دا د دوی حق ده او لازم ده چې یو اصل به په حقوقو کې داسې حق غوښتل کیږي ورکول کیږي نه معمولا په عمل کې رسې لکه نه تیوري دا وایي چې حق دا نهادونه چې رامنځته کیږي د حکومت په ټوله کې دوی به دا حق ورکوي خو په عمل کې به داسې نه ده نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه هغه مدني فشارونه چې لازمه دي هغه ریزافکي خپل غږونه پورته کړي تر څو پورې چارواکي دي ته اړ کړي چې د دا حقوقو ته په معینه وخت کې ورسپاري او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده او هم په اخلاقي لحاظ هم په اسلامي لحاظ یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي په دوی باندې باید زړه سوی وشي دا ډېر محرومه طبقه ده او دوی بل هیڅ چاره نه لري او د منګه غوښتنه ډیره جدي غوښتنه دي چارواکو نه هم داده چې د مسلې ته جدي پاملرنه وکړي په هغه رقم باندې چې دوی له کراچیوان دوی له دوکاندار نه په همدغو سختو شرایطو کې په ډیره کلکه او په ډیره مطلقه توګه مالیه راټولوي په هغه مخ رقم سره دي په همغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته خصوصا د تقاعد حق توجه وکړي ځکه دوی بیچاره دي دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده دوی زاړه شوي دي زړښت ته ور روان دي دوی بل هیڅ لار نه لري خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي هغه چې یتیمان لري هغه چې معلوله دي معیوبه دي او بله هیڅ هیله نه لري بله هیڅ چاره نه لري نو په دو باندې واقعا زړه خوږی په کار ده هم له حقوقي لحاظه یعنی په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده که چېرته دا حق نه ورکوي ورته ستونزه خدا ده چې دا حق دوی ته نه ورکول کېږي دا اوس دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي کلونه وشوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي نو لازمه ده شته حاکم نظام ته که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کړي د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کړي نو ولس همدغه ده همدغه بېوزله ولس ده چې دوی دغسې حقوقو ته اړتیا لري نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي او پرته له دې چې رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا نه یعنې پخپله دوی ته هم لازمه ده چې یعنې که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت نو عمري عدالت خو بل څه نه ده خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي نو دا خو به ډېره نازواني بې عدالتي وسي چې دوی د خپل د تاریخ پورې مربوطه کوم دغه سیاسي جوړښت چې د دوی ته حسي امتیازات ورکړي او بیرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومي او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خاله تاسو نه هم مننه مهرباني
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه پرې خبرونه کې د تقاعد پاک باندې خبرې وشوې لمر سره ملما و د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصبا تربیه پرزه کې چې است علامه مال او ملګری
فریادونه ستړي شوي افغانستان د هندستان پر زمکه د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
لا آزادی رادیو سره اوسی زموږ سپورتي خبري اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالي ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
آزادی رادیو څلروش ساته.
گلاب گلاب کا او پر خشرا او وری گا راشا ماں گلاب گلاب کا ناچے با جڑل ملنگا ناچے با کھندل ملنگا بے خف دیوران کسو یاو کیو زل ملنگا بے خف دیوران کسو یاو کیو ta